ځکه د دوی پر کار د خلکو باور زیات شوی دی. خو رسپانه وایي د میرویس روغتون ځای محدود دی او په کندهار کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي. په کندهار کې ډېر خلک روغتیایي خدمات نه لري او په ځینې مواردو کې ښځې او ماشومان مجبور دي چې تر روغتونه د رسیدو لپاره اوږد سفر وکړي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ په خپل ورستۍ غنه کې د افغانو ماشومانو یو بل ستونزې ته اشاره کړې او په افغانستان کې له ماشومانو د مخدر موادو د لېږدولو لپاره کار اخیستل کېږي تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان په لویدیز کې چې له ایران سره پر پوله پروت دی او ډیر افغانان په ایران کې لکړوالې راستنه شوي، زیات خلک په مخدر مواد وخت دي. د مخدر موادو مافیایي ډلې د کسانو ته د موادو د رسول لپاره له ماشومانو کار اخلي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبرونه له څو کوچنیانو سره خبرې کړي چې د مخدر موادو قاچاقونکو استخدام کړي وو. په دې تنکو یو ځوانانو او ماشومانو کې یو شمېر نیول شوي او په یو دارل تعذیب کې اچول شوي دي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ په حواله دا کسان هر یو ځانته کیسه او د مخدر موادو په قاچاق کې د شکیل کېدو په اړه خپل دلایل لري. د جنگ او سولې انسټیټیوټ په دې مقاله کې ویل شوی چې دا د میندو او پلرونو مسولیت دی چې باید خپل بچیانو د ژغورنې لپاره کار وکړي او خپل بچیان وپوهوي چې په پارکونو او سرکونو د غلطو کسانو دوکه ونه مني. د کوچنیانو ته باید د مخدر موادو په کاروبار کې د لاس ترلودلو په ټولو ضررونو معلومات ورکړ شي او هغوی وپوهول شي، ځکه د خبرونې په لیکنه مافیایي ډلې اوسمهال په عمدي ډول پر کوچنیانو تمرکز لري او د مخدر موادو په کاروبار کې له هغوی کار اخلي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ډراما لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اورئ.
دوی کولای شي له پروډکشن لاله ډېری پیسې پیدا کړي. خو مثال د ملالی سیریالو
لاندې کایتونه او په ادبی باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع لاړخه د تمثيل ویش څنګه شوی. تر دې ارڅړم به خبرونه لرو. همایون هوا دې راوړوي.
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 پاڼو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي جهاني د دې ټولګي شعرونه خورا نوي مضامین لري. دا یادونه ور ده چې د فردوس په خپرېدلو سره د ښاغلي جهاني د چاپ اثرو شمیر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمهیزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمهیزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمهیزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مژګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا دې ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لام داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکارا په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه واره کړي. خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه اوارېږي، بلکې د یو بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور اور وي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړه راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې یې له ډیرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندی په نوم یو تن یا څو تنه په نخه کول. باری ساپه وای
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورک راشته دي، خو نسبتا د نورو ولایتونو ډیر کم. دا په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کیږي خلکو ته چې دغه سړی دی او د موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، او نو تاسو دا کیسات اخلی او کو بدل ته اخلی نوم دې سړی نه واخلی.
باری ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي.
سمو د مخ کې دغه یو پی خوړل، یو جانب را پاسي دو بل جانب نه پکې یو تن مړ شو، چې په بدل کې هغه بل جانب چې به مشران او د کلو سپینګرو همدارنګه دغه کم چې جرګمارو خلکو دغه فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو. نم داسې وشو، فیصله هم په دمه نه خلک هم په دمه متفق شوم دغه کوشنده ورکو. هغه سړی بیچاره چې کوم دی د تختېدل دی په کلی کې نشته دی.
هغه وایي ډیری وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پرېږدي او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړي باندې ګوتګدي او د کوشنده په نوم یې غواړي. د دم کلی اوسیدونکي او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وایي دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړی، خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي.
دلته یو نفر قتل کړی و او هغه قاتل چې فرار شو وتښتید، هغه سړي دی دا سړی وجلی دی وروره، ته پوهېږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی کا، نو دا خو تیار بلې پدنې ته اور وال دی چې بله پدنه په دې کې پیدا شي، یو خوشبې دی یو بله وشي په یو بدو کې بل بد کوا.
مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندی په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی. د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي. له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي.
په شرعي قانون کې، په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته. دا جرم دی، دا ظلم دی. قرآن کې راغلي ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی، دا انصاف نه دی. الله تعالی د دې نه د جدي خودداري حکم کړی دی. البته زموږ استاد په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري.
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي.
اما کوشنده چې هغه به د سزا تلاش شي چې چا په وسنه کې بغیر در نه کوم د سې لاسته راوړنه یا مثبت حل کنشته.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د دوه کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنی دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل د پاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړ شي، خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی.
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطعه خصومت نو د دوو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي، بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکړي، سره کینی سره وغږیږي، یو بل ته بخشش وکړي. اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده، کیدلی سي اول له لحاظه د قانون او شریعت هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي، اصلی کوشنده نه وي، خو دوی یعنې د خصومت قطع نه کوي بلکې زیات یې کوي، بلکه هغه سړی ته یو تشویشور پیدا کوم.
د محکمې رئیس وایي که هر قومي مشر په جرګه کې د وژل شوی شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي، دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
چې که دوی کله صلح کوي، صلح یې موږ ته ماده د اعتبار ده، موږ په منځ خوشحاله یو. ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نه کوي یا په دغه کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې دوی خوښي حاصله کړه دا به بهتره وي، ځکه که پاینده کې دوی موږ ته راشي چې موږ د صلح وثیقې د شرعي ته راته ورسوه، هغه سې صلح چې په هغه کې کوشنده معرفي شوی وي زه په وثیقه کې هم نشم ورته رسولی. بنان ما ته هم مشکل پیدا شه، سپینګیری ته هم مشکل پیدا شه، هم موضوع هم نشو حل.
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په څیر په کونړ کې اوس هم جرګې او قومي مشران د قاتل له کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي. کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پر شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمې ته به نه ځي، او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپل سیمه کې ولید نو وژلی شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي. دې کار سره نه یوازې دا چې دښمنی له منځه نه ځي، بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې، په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او کوزی پختونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ٹی وی، د دینه خبره شوي دي.
او دا نمونه هم راته واخلې. هم درد سر کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې، چې دا هم کوزی پختونخوا نه خپور شوی دی. او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده، دا هم خپور شوی دی.
هم در صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب په دې ورستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټوم وي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهنه وګوري، انتخاب. مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دې په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ، همدار صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او قبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال لړ چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلی سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای او خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک سپتای نه د ډرامې چې لیکوال و هم لیکي، په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، پدې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخه او کشپک دېرش برخه عثمان ایر دی، خو دغه ټول برخه باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوی و، په جلال آباد کې شوی و، په کوزه پختونخوا کې شوی و، ډیر خ خلکو خوښ کړ، ډیر لیدونکو لرلول. په دغه سیریل باندې تقریبا 2,00,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریل نو، ترکی سیریل نو، د هندي سیریل نو